سلامونه د ازادي رادیو د مازدیګرنې خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی مرګلی او عبید الله او عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ ورې چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ. په یو بل راپور کې بیا ورې چې په کندوز ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د جګړو له امله لا تیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د کندوز د عامې روغتیا ریاست وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله 12 کسان مړه او 70 نور ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یو ایرانۍ ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه، په یو کال بند محکومه شوه خو جزا یې لوی مذهبي مشر بخښلې ده. بشپړ خبرونه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د اجرایه ریاست لخوا په دې اړه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره نه د حکومت او نه د ګوندونو په کچه هیڅ راز سلا مشورې نه دي شوي او په عین حال کې په دې لویه جرګه کې د ګډون لپاره هیڅ راز دلایل نه ویني. خبر پانه زیاتوي چې د ثبات او همپالنې ټیم د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. جمهوري ریاست د اجرایه ریاست د پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کندوز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 1200 کسانو مړي او 70 ټپیان راوړل شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
پنجشنبه په ورځ موږ ته مجموع 30 نفر زخمیان راوړل شوي او 10 نفر شهیدان وو. او د پرون ورځې نه تر نن تاریخه پورې 15 زخمیان راغلي وو چې د دې نه 2 نفر خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړی دی.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس زیاته کړه چې یو شمېر ټپیان له علاج وروسته خپلو کورونو ته تللي دي او یو شمېر نور لا هم بستر دي. د راپورونو له مخې د کندوز ښار وضعیت له دوه ورځنیو جګړو وروسته نن آرام و او ورځنی ژوند بیا په عادي ډول پیل شوی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو د طالبانو له ډله ییزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو د وردوج ولسوالۍ له لوري پر زیباک، کران او منجان او جرم ولسوالیو تهاجمي حمله پیل کړې چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دوی 15 وسلوال ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د ښاغلي نظري په وینا په وژل شویو کې د طالبانو یو قمندان او دوه بهرني اتباع شامل دي.
از میان کشته شده از اینا یکشان یک فردی برجسته و قمندان عمده طالبا. نیروی امنیتی قسم راپوری که برای ما دادن دتن خارجی است.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړی دی. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. وحید الله کلمزی نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب او د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په مقصد امنیتي پلان د تطبیق په حال کې دی. ښاغلی کلمزی زیاته کړه چې غزنی ته درې کندکونه اضافي ځواکونه رسیدلي او د امنیتي پلان لومړۍ برخه په خواجه عمري ولسوالۍ کې د تطبیق په حال کې ده. د والی ویان محمد عارف نوی بیا په یو جلا پیغام کې ویلي چې له مرکزه استول شوي مرستندوی ځواکونه له فرعي لارو خواجه عمري ولسوالۍ ته ننوتي دي او د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن وویل په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشو د اپریل په 15 په پلازمېنې پر پلازمین ترابلس دولکی په هدف پیل کړی. 1516 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO دفتر نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اداره ترابلس ته د نورو صحي تجهیزاتو او کارکوونکو د استولو په حال کې ده او پای نه حل کې پر صحي کارکوونکو او د هغو پر موټرو حملې هم غندي. په لیبیا کې په یو وخت کې دوه موازي حکومتونه، یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې واکمن دي چې دواړه ملیشا ډلې لري. یوه ایرانی ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه، نن په یو کال بند د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې او په یو کال بند محکوم شوې وه، جزای د لوی مذهبي مشر لخوا وبخل شوه. د ویدا موحد په نوم د دې میرمنې مدافع وکیل پیام درفشان نن وویل محکمې دا میرمن په خلکو کې د فساد په خپراوي مجرمه وپیژندله او په مارچ میاشت کې د یو کال حبس سزا ورکړه، خو لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د هغې جزا وبخله. ښاغلی درفشان وویل د میرمن موحد نوم د عفوې په فهرست کې شته، خو له زندانه د هغې د خوشې کولو رسمي چارې روانې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. 22 کلنه موحد چې د انقلاب واټ د نجلۍ په نوم مشهوره شوې، په 2018 کال کې وروسته له هغه ونیول شوه چې خپل پوړنی د دسمبر په 28 د تهران په انقلاب واټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې له سره لرې کړ او په هوا کې ونیو. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د الوتکه د ایورست سیمې په یوازیني هوایي ډګر کې له یو ولاړ هلیکوپټر سره هغه مهال ولګېده چې د نیپال د پلازمینې کاتمندو پر لور الوتنې ته د تیارۍ په حال کې وه. په وژل شویو کسانو کې یو د الوتکې پیلوټ او دوه پولیس افسران وو چې پارک شوي هلیکوپټر ته نږدې ولاړ وو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ.
بنابراین ما کاری جرګه را یک جانبه میدانیم و کاری جرګه را هم شمول و افغانستان شمول نمیدانیم و تنها سر و برنامه حکومتی است که بنابراین اشتراک خود را در این جرګه که برای جرګه مشروعیت میبخشه لازم نمیدانیم.
در حال راپور سربیره د سیاسي چارو له یو شنون کې سره مرکه هم لرو. په کندوز ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې د جګړو له امله لاتیاو زیاتو کسانو ته مرګ شو بلوخته.
آتیش د اول ورځې او 15 درش د نن ورځې او 12 نفر مجموع شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګه ملکی وګړيشته ده.
د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. په یو بل راپور کې بیا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو لرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. د خبرونه د سر موضوع مو یو مهمه او نوې مسله ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړی ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي او دغه ناسته د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه ده. بیره نور جزئیات له خپل همکار اکرام الله اکرام نه اخلم چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې د اکرام صاحب مهرباني وکړي بیره نور جزئیات څه دي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د افغانستان د سولې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون کوي. دغه ټیم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل دي چې دغه جرګه د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه بولي، نو په همدې خاطر په دغه جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. په دې ټاکنیز ټیم کې د جنبش ملي ګوند مشر عبدالرشید دوستم، همداراز صلاح الدین رباني، د دې ترڅنګ کریم خلیلی او یو شمیر نور سیاسي مشران په دغه ټیم کې یو ځای شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې د ثبات او همپالنې ټیم او په دې ټیم کې شامل احزاب او سیاسي شخصیتونو او نه د حکومت په کچه تر دې دمه د دې ناستې اړوند د مشورې طرف نه وو، او په عین حال کې د دې ناستې اړوند قانع کوونکي دلایل هم نه لري. دوی وایي د دغه جرګې په اړه دوی سره مشوره نه ده شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي بشیر احمد تینج څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري او فکر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې څخه د ځان په ګټه انتخاباتي ګټه اخلي. البته دا زمونږ اندېښنه هم ده چې له بده مرغه اشرف غنی هڅه کوي چې له دې جرګې د خپلو انتخاباتي چارو او کمپاینونو په ګټه کار واخلي، او بیا هم د سولې پروسه چې اوسې خلکو ته د دې پروسې صلاحیت ورکړ له ستونزو سره مخ کړي. نو په دې جرګه کې زموږ ګډون د خلکو او حکومت په مصلحت نه دی. نوموړي همدا شان ویل حکومت هڅه کوي چې په دې جرګه کې حکومتي پریکړې په ګډونوال ومني. وصال صاحب، د سولې لوی مشورتي جرګه چې ټاکل شوې ده د راتلونکو څور میاشتې په نهمه نیټه جوړ شي، د دوه ورځو لپاره به دوام کوي، او ویل کېږي داسې چې له ټول افغانستان به په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه اخلي.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب همدا جزئیات سوال چې تاسو شریک کړل اوریدونکو سره. په راتلونکو خبري سرویسونو کې به په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک شو. په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله ستنګزی صاحب سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه د دوی سره خبرې کوو. ستنګزی صاحب، تاسو ته خره غلاستم وایم. لومړی پوښتنه همدا کوم چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم د پریکون لامل تاسو څه بولئ؟ دوی خو که څه هم خپله خبره کړې ده چې دغه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه شي کېدای، تاسو څه وایست؟
سلام وړاندې کوم. زه هم عرض وکړم چې اساسا دغه غبرګون زیره پر دې چې د یو نوماد عکس العمل ده، یا د یو انتخاباتي ټیم عکس العمل ده، په عین زمان کې د هغه عمیق اختلاف او د بې اعتمادۍ فضا ښکارندوی ده چې د ملي وحدت په حکومت کې متاسفانه له تېرو کلونه حاکم وو، او اوس خپل اوج ته رسېږي. د څه مورد کې چې هغه د سولې مسله د یو خارج جمهور رئیس او د سولې شورا غږیږي، او بل خوا نه دا مخالفت کوي. دا د څه حالت کې چې په حکومت کې دا همغږي خپل هغه آخري پړاو ته رسېدلې.
بله، د سولې مشورتي لویه جرګه تاسې د افغانستان د سولې لپاره څومره مهمه بولئ، او دغه پریکون به څه اغېز پرې ولري؟
زه فکر کوم چې اول خو دا پریکون په یو باندې مشخص تاثیر کوي. ڈاکٹر صلی عبداللہ دی ٹیم غری دا اوس دی سول پالی شورا کی بلکیلہ غری توب لری طبیعتا اوگوی با هم اخپل اکسل عمل ولدی، او ارگ با هم اخپل اکسل عمل ولدی، یاو لبل اخوانا دا مشورتیش جرگی تا سخت جان دا سوید دا اعتبار تا، او هر کسان چه پولایات که دا استاز پنام رازی اوگوی با یاو تعداد رانسی، او هم دارگ با نور سیاسیون و هر څه چې تاسو دې په شول کې جګې سره پرې کوم وکي، او زه فکر نه کوم چې په دې حالت کې چې هم په قطر کې پر ټولګي ونې کې د مذاکرات او افغان سولې په اعتماد خبرې کته پورته کیږي، او د افغانستان ممکن یو ګڼ شمېر سیاسیون او ملي شخصیتونه لاړ شي، او دلته ورپسې جرګه جوړېږي. د دې مدیریت پر افغانستان حکومت او د افغانستان جمهوریت ته لږ ستونزمن وي، او دا معلومه نه ده چې جرګه به په کوم مسایلو باندې حکومت ته مشوره ورکړي.
ایا د دې لامل خو به نه شي دغه پریکون چې دغه د سولې مشورتي جرګه یا ونه شي یا ونه ځنډېږي، داسې څه امکان هم تاسو وینئ؟
دواړه امکانات شته. درې حالت دي، د کې دوه امکانات هم شته. د ځنډېدو امکانات ډېر قوي دي، او همدارنګه یو بیرنګ لوی جرګې د جوړېدو احتمال هم واقعیت پلري نه ده.
بله بله، ستاسو وړاندیز څه دی؟ بالاخره څه باید وشي تر څو دغه مشورتي جرګه که د افغانستان د سولې لپاره ګټوره وي ترسره شي؟
زه فکر کوم چې اول باید حکومت دا ضرورت پیدا کړي چې خپل منځ کې او همغږي رامنځته کړي تر څو خلک په حکومت باندې اعتماد وکړي، او له بلې خوا د حکومت دنده به څه د لویو سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونو له دوی سره په تفاهم د څه اقدامات کړي. یو سرک اجراءات، مشورې پرته اجراءات، متاسفانه چې برجرګه په انحراف وتړی سي.
بله ډیره زیاته مننه ستانګزه صاحب کوربدان د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله ستانګزه و چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس دی کوي د پریکون په تړاو خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړ. بیا هم په یوې سیاسي موضوع پاتې کېږو. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. ښاغلي حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. ګلبدین حکمتیار دا هم وویل چې هیڅوک نشي کولی سوله تر خپل انحصار لاندې ونیسي او ټول اړخونه باید په صادقانه ډول د سولې په مذاکراتو کې ونډه واخلي. نور حال په فیروزه عزیزی را کوي.
ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او له طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دغو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی سره اړیکې لري. ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریځ لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
ښاغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسېدلی، په تېره بیا اقتصادي ضرر، او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پورې شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځانګړې مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنی عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله مند ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي، ګډ دریځ غوره کړي. هیڅوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي. د ویتو حق څوک نه مني، د هیڅ چا نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلاقه د شرط باید مذاکرات داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي، نه د حکومتي استازو، خو افغان حکومت ویلي دي چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي سور یا غوي میاشتې په 9 نیټه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي. ښاغلی حکمتیار وایي سره له دې چې له افغانستان سره د سولې د تړون 95% شرایط نه دي پلي شوي، خو د سولې له هوکړې خوښ دی او د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو په تېره بیا له طالبانو یې د سولې غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl.org.
من نکوه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د دې خبرونې ټول ریپورتونه او مرکه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com/.org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې د خبرې د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې موثریت په تړاو د همغږۍ یوې غونډه ته وکړه. تفصیل له ناجی سپیڅ خورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت او بې پرېتوب ترڅنګ وایي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولس جرګې انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنری رحیمی ظریفی د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د خزو د ونډې د موثریت په اړه د همغږۍ یوې غونډې ته په وینا کې د دې ځنډ لامل د وخت کمواله یاد کړ.
متاسفانه در انتخاباتو کې
په خوشنۍ سره چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات شامل نه دي، موږ یوازې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات ترسره کوو، ځکه په انتخاباتو کې تعدیل او بایومیټریک موضوع وخت ته اړتیا لري. کچری منګ د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ورسره یو ځای تر سره کو ډیر وخت اړتیا ده او د خلکو اندیښنې پاروي. هغه زیاته کړه چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات سره د میزان پښپګم نیټه تر سره شي. دا به داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خونه یو غړی هم ویلی و چې روانو حالاتو ته په کتو د ولسوالۍ شوراګانو او جمهوریت ریاست انتخابات په یو وخت نه تر سره کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د سار ځنی بنسټونه وایي هغوی هم دا وړاندوینه کړې و چې د وخت کموالی او یو شمېر نور ستونزې له امله دغه کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایمي مشر یوسف رشید په دې اړه وویل،
په وخت نه ترسره کېدلې خو له بعد مرغه اساسي قانون چې کوم وخت نه جوړ شوی ده له 2003 کال نه په دې خوا موږ دغه ټاکنې باید ترسره کړې چې نه ترسره شوي، یعنې تر اوسه پورې دی یو غیر قانون تسلسل په سنا کې پر مثال یو برخه د سنا باید د ولس ولایي شوراګانو اساس نه جوړ شي چې هغه نه موجوده او مستقیم تاثیر په سنا باندې دا چې هغه یو برخه د سنا بشپړ کیږي نه.
د افغانستان د اساسي قانون د یو سلو سلوختمې مادې په اساس په محلي ادارو کې د خلکو ګډون او چارو تنظیم په کلیوالي سیمو کې د شورا د قانون په اساس ترسره کیږي. د سنا مجلس غړي د آزادو انتخاباتو عمومي سراسري مستقیم او سیمه د اوسیدونکو له لوري د دریو قانون لپاره ټاکل کیږي.
د ناجی سپه رپورټ ته غوغوي د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې د دوه ورځو جګړو له کبله اویا تنه ټپیان شوي دي او دغه راز 12 تنه وژل شوي دي. بل نور حال زما همکار اجمل اریان له سیمې څخه کوي.
په کندوز کې د جګړو له کبله اویا تنه ټپیان شوي او 12 تنه وژل شوي دي. د کندوز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دوه ورځنۍ جګړې له کبله د دې ولایت حوزوي روغتون ته اویا تنه ټپیان او د 12 تنو جسدونه راوړل شوي دي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دغه شمېر له دې هم لوړ شي.
پنځشنبه په ورځ مونږ ته مجموعه 30 نفر زخمیان راوړل شوي او 10 نفر شهیدانو، او د پرون ورځې نه تر نن تاریخ پورې د نن ورځې پورې تر اوسه پورې 15 زخمیان راغلي چې د دې نه 2 نفر خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړی دي. نو 30 د اولې ورځې او 15 د نن ورځې او 12 نفر مجموعه شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګه ملکی وګړي شته دي. تعداد سره ورځ پورې فرق پیدا کوي.
ښاغلی فضلي زیاته کړه چې یو شمیر ټاپیان له درملنې وروسته رخصت شوي او یو شمیر لا هم د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د درملنې لاندې دي. بل خو د قربانیانو کورنۍ د جګړې پر ښکېلو خوا او غږ کوي چې د خپلو وسلوالو تحرکاتو پر مهال له پوره غور څخه کار واخلي، څو پکې ملکي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه ونه رسیږي. د قربانیانو د کورنیو درې تنو غړو امن الله خان، خیبرګل او توریالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دی ورسته جګړې ډیر کسان واخصل هغه لمنځه یو زمنګ د کورنۍ غړي بوس شپخانه کې پراته دي، زخمیان دي، حیات یو پکې لاړ شهید سو. نو دغه مشکلات ورسره بل ډیریږي.
نو ډیر خلک اواره او مسافر در په در رسول شهیدان او زخمیان به هر ډول دي شه رسول پور دی. ایم خپل کلیوال یو زخمی سو، درې شهیدان سو، ملکیان لا کور سره راوته معلوم نو عارف عمر میراته په لګیدل
دي. منګه لوګړو نه دوه نفر شهیدان سی ویلي. نور منګه دولت غوړ دغه دولت جنگ تر پای ټکه کیږي تر سو پر ودان خپل ځیږي.
د کندز د ولایتي شورا د رئیس محمد یوسف ایوبی د خبرو پر بنسټ کڅه هم د دولت د خار په نږدې څنډه کې جګړه خاموشه شوې ده، خلا هم دغه ولایت له لوړ امنیتي ګواک سره مخ دی.
ما امنیتی سرتاسر کندوز می خوایم. تا آخرین نقطه که مربوط به ولایت کندوز است چی ولس پولیا
مغل دولت نه غواړو چې د کندوز ټول سیمه د طالبانو لشتون څخه پاک کړي څو د دې ولایت خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. خو موږ په وار وار خپل وړاندیزونه امنیتي او دفاعي ارګانونو ته وړاندې کړي دي خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو بریدونه پر شا تمبولي دي او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د تېرې ورځې په پرتله نن یکشنبې په کندوز ښار کې وضعیت ښه دی او خلک پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي چې باید د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي څو بیا ځلې خلک له ناخوالو او کډوالۍ سره مخ نه شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندوز.
بلخوا د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د امنیتي پلان د تطبیق او د وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته دمګړۍ د دریو کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راست حرکتاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره کلک تدابیر نیول سوی او د دې ولایت ته ټولې امنیت لپاره یو هر اړخیز امنیتی پلان طرح او د تطبیق په حال کې دی. د په خبره د دغه پلان لومړی برخه عملاً د خواجه عمري ولسوالۍ په استقامت کې د تطبیق په حال کې ده. والی وای دمګړی غزنی ته د درې کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه را رسیدلی دي.
یو وسیع عملیاتی پلان د نوي کال دپاره جوړ شوی دی چې عملا تطبیق د پلان او عملیات آغاز شوي دي. د خوجمرایو په استقامت کې زیاتره ساحې تصفیه شوې، امنیتي پوستې پکې افراز شوې. په دوهمه قدمه کې به ځینې هغه ولسوالۍ چې خسته پخوا نقل شوي دي هغه به فعالېږي. نمبر یک او دوهم نمبر شعرهای به دخمن چخه تصفیه کی و په باندې با پوستې افراز کی.
د هغه په وینا د راز د غزنی ټول ولایت ته هوایي ځواکونو تر جدي څارلاندې او په هره سیمه کې چې وسلوال د تحرک هڅه وکړي نو به ځپل سي. او د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي اقدامات پیل سوي دي. د ولایت ویان نریف نوری بیا وایي لسګونه تازه دمي کمانډو ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته له فرعي لارو داخل سوي او د یادې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان له مقاومت څخه پرته د خواجه عمري ولسوالۍ له ډیری سیمو څخه وتلي او امنیتي ځواکونه به له پلان سره سم د یادې ولسوالۍ اصلي مواصلاتي لاره له ماینونو څخه پاک او تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته شنونکي او مدني فعالان بیا اوسنی وخت د پوځي عملیاتو لپاره ګټور نه ګڼي. رحمت الله مرجان خیل چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دولت باید په ژمني موسم کې خپل امنیتي ساحه پراخه کړې وای تر څو د هوا له ګرمېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ډب سوی وای.
له موسم نه دولت سمه ګټه وانه خستله ځکه په ژمی هغه موسم و چې دوی په ډېرو کمو امکاناتو کولی سوای ډېرې پوستې واچوي، ډېره ساحه تر کنټرول لاندې راولي. اوس که چېرته هم دغه درې قطعې راغلي دي کېدای شي چې شپږ قطعې نورې هم راسي، ولې هغو نه کار نه شي کولی لکه د ژمي په درې میاشتو کې کړی وای.
دا غزنی چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د الفتحه په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې پر امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالی سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکار فعالیتونو لپاره کار اخلي. بلیره د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبي امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبه له وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران مهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمېنې کاراکاس ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو په تور پرې بندیزونه لګولي دي. ښاغلی پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالاتو په وړاندې اقداماتو ته تیار دی. پومپیو زیاته کړه، موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی. ایران له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. پومپیو له سیمې څخه داسې مهال کتنه کوي چې واشنگټن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري. هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او له خوان ګوایدو سره چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي. حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي. مادورو چې په 2013 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسېدلی، د تېر کال د مې د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې